السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی زه رضوان مرادم او دا هم د ازادي رادیو یو بل یو سات خبرونه دا خبرونه د امان الله امرسي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د کابل په استیناف محکمه کې وي سرچینه تایید کړه چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د محکومو کسانو په جزا کې د پام وړ کمواله راغله ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی ځواکونو لخوا د پکتیکا ولایت په سرحدي سیمه کې د تاسیساتو د جوړولو په تړاو په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ دا نړۍ په خبرونو کې راغلی چې تونس چارواکو 12 کسان په هغه برید کې د لاس لرلو په تور نیولی چې ګڼ شمېر بهرني سیلانیان یې وشل سویسی چارواکي وایي متحده ایالاتو د فوټبال د نړیوال فدراسیون د هغو وو چارواکو د استرداد غوښتنه کړې ده چې په تېره مئی میاشت کې په زیوریخ کې نیول شوي دي خو په سر کې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي
سلام د خبرونو سره ټکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د پکتیکا په برمن ولسوالۍ کې د پاکستانی عسکرو د مخترتلو او حملو په خاطر دغه هیواد سفیر احضار کړ د کابل استیناف محکمې د فرخوندي د وژنې په دوسیه کې په اعدام د سلورو محکومو شویو کسانو سزا 40 کاله بند تاړولې او د کابل امنیتي چارواکي وایي په تیرو دوو اونیو کې د بیلابیلو جرمونو په تور باندې 40 کسان نیولې دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستانی عسکرو د مخترتلو او حملو په خاطر دغه هیواد سفیر سید ابرار حسین وروغوښت د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د پاکستان له سفیر سره په خبرو کې د افغانستان په خاوره د پاکستانی عسکرو حمله د اصولو خلاف او ناوړه کاروباله د ښاغلي مستغنی په خبره په دې لیدنه کې د پاکستان سفیر ژمنه وکړه چې دا ستونزه به هرومرو له خپل چارواکو سره شریکوي تیر ورځ په پکتیکا کې د برمل پولیس ولې کې افغان او پاکستانی ځواکونه نښته وکړه چې پکې افغان پولیس ووژل شو د کابل استیناف محکمې د فرخوندي د وژنې په دوسیه کې په اعدام د څلورو محکوم شویو کسانو سزا 40 کاله بند ته اړولې ده د دې محکمې یو مسول د نوم د خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې همداسې شنبه یاد محکمې دا پریکړه کړې ده خو د فرخوندي د وژنې حقیقت موندونکو کمیسیون دا پریکړه غیر عادلانه بولی او وایي چې باید ټول جزئیات له رسنیو سره شریک شي د فرخوندي د وژنې په تور وڅل وختنه نیول شي او چې ابتدايه محکمې څلور کسان په اعدام اته په 14 کاله بند یو لس پولیس هم په یو کال زندان محکوم کړل او پاتې کسان د کافي اسناد نشتوالی په خاطر خوشې کړی شول او وشت کله نفر خونده د تیر کال د هوت په میاشت کې د قران پاک د سوزولو په تور دی او شمیر خلکو له خوا وجل شو او بیا یې جسد ته اور واچول شو د کابل امنیتي چارواکي وایي په تیرو دوو اونیو کې د بیلابیلو جرمونو په تور باندې 40 کسان نیولې دي د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی نن خبریالانو ته وویل چې دا کسان په کابل ښار کې په بیلابیلو ناحیو کې نیول شوي او پکې په تروریستي اعمالو غلا او وژنو تورن کسان شامل دي د ښاغلي رحیمی په خبره د کابل پولیسو په خپلو عملیاتو کې همدارنګه 30 کیلوګرامه نشایي مواد هم نیولې دي خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کندوز کې د وسلو د انتقال په تور دوه کسان نیولې دي دغه ریاست په مطبوعاتي اعلامیه کې چې نن خبره شوې راغلي دا کسان د راکټ له څو مرمۍ او یو اندازه نورو مهمات سره د امنیتي منصوبینو په یو لړ عملیاتو کې نیول شوې دي او د بغلان امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد تصفیوي عملیات پیل کړي دي د بغلان امنیه قومندان عبدالجبار پردلی ازادي راډیو ته ویل چې د عملیات نن سهار پیل شوي او تمه ده په نتیجه کې د ولایت ځینې سیمې د مخالفینو له وجوده پاکې شي په بغلان کې د عملیات په داسې حال کې پیلېږي چې په ګاونډي کندوز ولایت کې سختې جګړې وشوې او په نتیجه کې ځینې سیمې د مخالفینو لاس ته ورغلي د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې د میرو استاذ همکار احمد تکل وړاندې کوي
سلام یو پاکستانی مقام وای په پاکستان کې د القاعده شبکې مشر په هغو څلورو وسلوالو کې شامل دی چې په پنجاب کې د پولیسو په برید کې ووژل شول د پنجاب د کورنیو چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده د القاعده شبکې دا مشر یوازې د عبدالی په نوم یاد کړ
ان کا جو لیډر تھا جو کہ بریفنگ ساری کر رہا تھا
هغه کس چې وسلوالو ته به دستور ورکاو او د ډلې ته لارښوونه کوله په پاکستان کې د القاعده شبکې مشر او د هغه نوم عبدالی وو د چهارشنبه په ورځ د پنجاب په فیروزوالا خارګوټي کې د پاکستانی ځواکونو په عملیاتو کې دوه نور وسلوال هم ټپیان او ونیول شول چارواکي همدارز وایي د کلاشنکوفونو راکټ لانچرو او انتحاري وسکټونو په ګډون په زیاته اندازه وسلې او مهمات هم ضبط کړي دي د تونس چارواکي وایي 12 کسان په هغه برید کې د لاس لرلو په تور نیولې چې د ګڼ شمیر برتنوي سیلانیانو په ګډون 38 کسان پکې ووژل شول. د تونس د پارلماني اړیکو وزیر لازهر اکریمی تیرش په خبريالانو ته وویل پولیس لا هم د هغو دوو کسانو په لټه کې دی چې په لیبیا کې د افراطي وسلوالو په کم کې د سوس ښار پر تفریحي سیمه له برید کوونکو سره یو ځای روزل شوي دي. د تیرې جمعې ورځې د دې برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې منلی. په دې حمله کې یو تونسي محصل د سمندر پر غاړه په هغه سیمه کې چې بهرني سیلانیان د تفریح لپاره ورځي بې درېغه ډزې وکړې. برید کوونکی په خپله وروسته د پولیسو په ډزو ووژل شو. په تیره مارچ میاشت کې دوه وسلوالو د تونس په بردو موزیم کې 21 کسان په ډزو ووژل او وروسته په خپله ووژل شول. اکریمی وویل د باردو او سوسا برید کوونکي د هغه ډلې غړي دي چې په لیبیا کې روزل شوي. د سوسا د حمله په وژل شویو کې د لږ تر لږه 28 برتانویانو او د اروپا د نورو هیوادونو د اتباعو مړینه تایید شوې. سویسی چارواکی وایي متحدو ایالاتو د فوټبال د نړیوال فدراسیون د هغو اوو چارواکو د استرداد غوښتنه کړې چې په 13 می میاشت کې په زیوریخ ښار کې نیول شوي دي. د سویس د عدالت فدرال دفتر نن په یو بیان کې وویل چې د زیوریخ پولیس به اوس د اوو چارواکي د دوی د استرداد د غوښتنې په اړه محکمې ته راغواړي او وروسته به دوی یا د دوی وکیلانو ته د دې غوښتنې په وړاندې د ځواب لپاره 14 ورځې مهلت ورکړي چې دا مهلت د نورو 14 ورځو لپاره هم اوږدېدای شي. بیان زیاتوي چې په دې اړه وروستۍ پریکړه ښایي څو اونۍ وخت ونیسي. متحدو ایالاتو دا غوښتنه د هغو څیړنو پر بنسټ کوي چې د فوټبال په نړیوال فدراسیون کې د څه باندې 100 میلیونه ډالرو په ارزښت د بډو اخیستو د ادعاو په اړه یې کړې ده. ویل کیږي چې د فساد په دې قضیو کې د فدراسیون جکپوري چارواکي هم لاس لري. او وروستی خبر، هغه برتانوی چې د دوهمې نړیوال جګړې په پیل کې په چک جمهوریت کې سلګونه یهود ماشومان د نازی جرمني له سرتیرو څخه وژغورل د 16 کلونو په عمر مړ شو. نیکولاس وینټون برتانوی تبه و چې پلار او مور یې یو جرمن او بل یهود و. نوموړی د لندن د ونډو یا اسهامو د شرکت ځوان کارکوونکی و چې د نازی جرمني تر ولکې لاندې د هغه مهال چک سلواکیا ته ولاړ او له هغه ځایه یې په 1989 کال کې 1989 ماشومان چې اکثر یهود و په یوه اورګاډي کې لندن ته انتقال کړل او په دې توګه یې د یهودانو د تجمع کمپونو ته د دې ماشومانو د لیږدولو مخه ونیوله. یو بل اضافي اورګاډی هم د 1989 کال د سپتمبر د 3 نیټې لپاره په هغه ورځ چې برتانیا د جرمني پر ضد د جګړې اعلان وکړ پلان شوی و. خو دا هغه مهال و چې پولې بندې شوې وې او د دې اضافي اورګاډي 250 ماشومان بیا چا ونه لیدل. ګمان کېږي چې دوی به د هالوکاست یا د یهودانو د ډله ییزې وژنې په ترڅ کې وژل شوي وي. وینتون ته د دې هڅې په خاطر د انګلیسي شنلر نوم ورکړل شو. دا د جرمني صنعتکار آسکار شنلر نوم ته اشاره ده چې د جګړې پر مهال سلګونه پولنډي یهودي ماشومان د نازی سرتیرو له منګولو وژغورل. د وینتون د کورنۍ غړي وایي چې نوموړي پرون چهارشنبه د لندن د لویدیز په یو روغتون کې په آرامه سا ورکړه. دا خبرونه
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. د کابل په استیناف محکمه کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړ چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د محکومو کسانو په جزا کې د پام وړ کمواله راغله ده. په همدې حال کې د فرخوندې د قضیه د حقیقت موندنې کمیسون غړي وایي چې په دې اړه دوی اندېښنه لري.
ولې ابتدا محکمه اعدام او دوم محکمه وتشل کاله قای آیا دلانه و کنه و آیا دا کوم فشاد مجرمینو د کورنۍ د همیانو له طرفه او کنه دا ادرانه و.
د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی ځواکونو لخوا د پکتیکا ولایت په سرحدي سیمه کې د تاسیساتو د جوړولو په تړاو په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. په روان خبرونه کې دا همورې چې په پروان کې د وسلو د ډیپو له ویجاړېدو وروسته د سیاسي او جهادي مشرانو ناستې د ولسي جرګې د غړو او کارپوهانو بیلابیل عکس العملونه پارولي.
اغه اشخاص چې په افغانستان کې غیر قانوني صلاح توزیع کوي او یا چورو چپاول کوي او هغه اشخاص چې د پاکستان د پولو را اوړي او داس کوي د افغانستان په سرتیر باندې دواړه یو شهید.
په میدان وردو کې د امنیتي وضعیت په اړه هم په همدې خبرونه کې اوري او د غرض د نورو ریپورتونو سره بیره د ایران موضوع هم تعقیبو. د خبرونه په دوهمه برخه کې د لوبول میدان او کور کلی ونیس پروګرامونه خبريږي. ازادي رادیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د کابل په استیناف محکمه کې یوې سرچینې تایید کړه چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د محکومو کسانو په جزا کې د پام وړ کموالی راغلی دی. بلخوا په دې قضیه کې په اعدام د یو محکوم شوي مدافع وکیل وایي چې دا فیصله د تیر سه شنبې پر ورځ د استیناف محکمې په یو سري جلسه کې شوې ده. په همدې اړه د ازادي راډیو په روانو خپرونو کې موږ هڅه کوو چې تاسو ته وروستی حال درکو او په دې اړه تاسو د فرخوندې د قتل د قضیې په باب وروستي جزئیات هم در سره شریک کړو. خو تر هغې مخکې یو بله موضوع تعقیبوو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني ځواکونو لخوا د پکتیکا په سرحدي سیمه کې د تاسیساتو د جوړولو په تړاو په کابل کې د هغه هیواد سفیر احضار کړ. د دې وزارت ویان د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په دې اړه د افغان حکومت اندېښنه سید ابرار حسین ته څرګنده کړه. نسیم شفق په رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په انګور اډه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د تاسیساتو جوړولو او پر افغان سرحدي پولیسو د حملې له امله په کابل کې د هغه هیواد سفیر احضار او خپل اندېښنه او اعتراض ورته وړاندې کړ. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د پاکستان له سفیر څخه غوښتي چې هیواد یې باید په انګور اډه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. خاغلی مستغنی سرګند کړ چې په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ژمنه کړې چې په دې اړه بل اسلام آباد سره خبرې وکړي او دا ستونزه به ډیر ژر حل شي.
د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال څرګنده کړه چې د پاکستاني ځواکونو دا ډول اعمال د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او پراختیا په برخه کې هڅې او دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه ګاونډیتوب زیانمن کوي. په کابل کې د پاکستان سفیر ژمنه وکړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پیغام به د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت سره شریک کړي او هڅه به وکړي چې د پاکستاني ځواکونو لخوا د دې حرکتونو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وشي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه اعلامیه هم خپره کړې چې پکې راغلي د پاکستاني ځواکونو د عمل د نړیوالو اصولو او ډیپلوماټیکو روابطو خلاف دی. د راپورونو له مخې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د چهارشنبه په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې ورسته له هغې نښته وشوه چې پاکستاني ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. د کورنۍ چارو وزارت او د پکتیکا ولایت سیمه ایزو چارواکو ویلي چې په دین خطه کې یو افغان سرحدي پولیس چې نجیب الله نومیده او اته پاکستانی پوځیان وژل شوی دی. نږدې دوه کاله وړاندې کله چې پاکستانی ځواکونو غوښتل د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې په ورته توګه دروازه او تاسیسات جوړ کړي، افغان سرحدي ځواکونو یې مخه ونیوله چې په نخته کې د قاسم خان په نوم یو افغان سرحدي پولیس هم ووژل شو. د کورنۍ چارو وزارت د سرحدي پولیسو قومندان جنرال رحمت الله رؤفی وایي چې پاکستاني ځواکونو د پنځشنبه ورځې په سهار یو ځل بیا په دې سیمه کې چې د ده په خبره د افغانستان خاورده د تاسیساتو جوړول پیل کړی دی.
مقابل لوري د وی حمله لپاره تیاری نیولې او خپل ټانکونه او توپونه یې ډیورین کرښې ته نږدې کړي او اخطارونه یې راکول، خو موږ خپلو ځواکونو ته لارښوونه کړې چې تر څو پر تاسو حمله نه وي شوې تاسو به حمله نه کوئ. دوی نن سهار یو ځل بیا هلته کار پیل کړی.
د افغانستان او پاکستان په ګډه پوله کې چې شاوخوا 2500 کیلومتره اوږدوالی لري، په تیرو کلونو کې هم ورته ستونزې او ناندرۍ رامنځته شوي او افغان حکومت ډیر کله پاکستان تورن کړی چې د تاسیساتو په جوړولو سره د افغانستان پر خاوره تیری کوي، خو پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي دي.
له نسیم شفق څخه مو واورېدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني ځواکونو لخوا د پکتیکا ولایت په سرحدي سیمه کې د تاسیساتو د جوړولو په تړاو په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. بیرته راګرځو د فرخوندې موضوع ته. د کابل په استیناف محکمه کې یوې سرچینې تایید کړې ده چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د محکومو کسانو په جزا کې د پام وړ کموالی راغلی دی. بلخوا په همدې قضیه کې په اعدام د یو محکوم شوي مدافع وکیل وایي چې دا فیصله د تیرې سه شنبه په ورځ د استیناف محکمې په یو سري جلسه کې شوې ده. په ورته وخت کې د فرخوندې د قضیې د حقیقت موندنې کمیسون د کابل د استیناف محکمې د دې پریکړې په اړه خواشیني څرګندوي او له یادې محکمې څخه د زیاتو معلوماتو او سپیناوي غوښتنه کوي. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
د کابل د استیناف محکمه یو سرچینې تایید کړې چې د فرخوندی د قتل په قضیه کې د څلورو تنو سزا چې په اعدام محکوم شوی و شل کاله بند ته راټیټه شوې ده. د کابل په استیناف محکمه کې یو مسؤول د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا فیصله د تیرې سه شنبې په ورځ د کابل د استیناف محکمې په یوې سري جلسه کې شوې. په همدې حال کې د فرخوندی په قضیه کې په اعدام د یو محکوم شوی کس مدافع وکیل فضل منان نوري هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې د دې څلور تنو د اعدام حکم لغوه شوی. هغه څلور تنه چې لومړی محکمې د جزا د قانون د 395 مادې له مخې په اعدام محکوم کړي وو، د استیناف محکمې د ابتدایي محکمې دا حکم نقض کړ او استیناف محکمې تورن کسان د جزا د قانون د 396 مادې له مخې هر یو په شل شل کاله بند محکوم کړل. د کابل د استیناف په محکمه کې د منبع هم در رازول چې استیناف محکمې د هغو اتو تنو لړل څخه چې لومړنۍ محکمې هر یو په 14 کلونو باندې محکوم کړي وو، یو تن یې برأت ترلاسه کړی او د اوو نورو په حق له د لومړنۍ محکمې حکم تایید شوی. زین العابدین، شرف الدین، یعقوب او عبدالبشیر د فرخوندی د وژنې په قضیه کې د کابل د لومړنۍ محکمې لخوا نږدې 2 میاشتې مخکې په اعدام او اته تنه نورې هر یو په 14 کاله باندې محکوم شوی وو. د محکمې په دې دوسیه کې یو لستنه پولیس هم په وظیفوي غفلت او هر یو په یو کال بند محکوم کړل، خو اته لستنه نور یې بېګناه وبلل او د هغوی د خوشي کولو امر یې وکړ. فرخنده تیر کال د هود میاشتې په 28مه د کابل په شادو شمشره سیمه کې د قران کریم د سوځولو په تور د یو شمېر احساساتي کسانو لخوا تر وهلو ټکولو وروسته ووژل سو او بیا یې مړی ته اور واچول سو، خو وروسته بیا ثابت شو چې نوموړ یې بېګناه و. په ورته وخت کې د فرخنده د قتل د حقیقت موندنې کمیسون د استیناف محکمې په دې پریکړه خواشینی څرګندوي او له محکمې څخه د لا زیاتو معلوماتو غوښتنه کوي. د دې کمیسون غړی شنکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل د استیناف محکمې دا ډول پریکړې کولای شي د افغانستان پر قضایي سیستم د خلکو اعتبار ته نور هم زیان ورسوي.
هغه دلایل چې محکمه لري چې ولې یو اعدام غواړي په شل کاله قید غواړي بل محکمه ورته برات ورکوي، دغه یوه لویه اندېښنه ده. زموږ عدلي قضایي سیستم هم باید یو قوي دلایل ارائه کړي، ځکه مختلفې فیصلې واقعاً هغه تشویشونه چې د قضایي سیستم بلکه موجودې خلکو پر وړاندې دغه په واقعیت بدلوي او باید موږ مطمئنه شو چې واقعاً کومه فیصله شوې ده عادلانه ده. غواړو چې په همدې کې یو مشخص دریځ په راتلونکي هفته کې ولرو.
داسې انتقادونه موجود دي چې د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو کې پراخ فساد موجود دی او داسې هم ویل کېږي چې ځینې زورواکي او لوړپوړي حکومتي چارواکي کله ناکله د محکمو په چارو کې مداخله کوي. مدني فعالان، عام خلک او د ملي شورا ځینې غړي د افغانستان له سترې محکمې څخه غواړي چې د فرخوندی د قتل په قضیه کې د بشپړ عدالت تامین کړي سو حق حقدار ته ورسیږي.
ازادي راډیو لوونه ترو
آزادی رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدل شي. په انټرنیټ کې د آزادی رادیو پته ده azadiradio.com. په افغانستان کې د امریکا په خونی سفیر ویلي افغان حکومت باید د اسلامي دولت ډلې د فعالیت په اړه جدي واوسي. راین کراکر دا خبره تیر ورځ له مشال رادیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. د ویل ورته ښکاري چې د اسلامي دولت یا داعش له کبله ښایي د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شي. راین کراکر ویل افغان ولسمشر اشرف غنی په جرأت اقدام کړی چې له پاکستان سره اړیکې ښې کړي، خو اوس باید د پاکستان د کوټې شورا او حقانی ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. دا نوموړي د مرکې مهمې برخې د پامیر ساحل په رپورټ کې اورو.
د مشال راډیو له خبریال احمد شاه اعظمی سره د مرکې پر وخت په افغانستان، پاکستان او عراق کې د امریکا په خوانی سفیر وویل د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله که هر ځای وي نو ډیره خطرناکه ده. همدا لامل دی چې افغان حکومت باید د دې ډلې په افغانستان کې د شتون رپورټونه جدي ونیسي. دا وایي مال افغان چارواکو سره په هغه هیواد کې د اسلامي دولت د شتون په رپورټونو خبرې کړې دي. زما په فکر افغان حکومت او د امریکا په مشرۍ افغانستان ملګری هیوادونه باید د داعش موضوع ډیره جدي ونیسي. په عین وخت کې داعش به له خپلو دښمنانو لکه طالبانو سره په مقابله شي، په ځانګړي ډول د کوټې شورا له طالبانو سره، ځکه چې هغوی د داعش سخت خلاف دي. نو موږ ښایي په راتلونکي کې د طالبانو ترمنځ اختلاف او د نورو ډلو جوړېدل ووینو چې پکې به یوه ډله د داعش ضد وي او بله ښایي ورسره یو ځای شي. راین کراکر له پاکستان سره د اړیکو په اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی پریکړې وستایلې، خو ویل چې اوس اسلام بعد باید د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات وکړي. دا وایي د ولسمشر اشرف غنی جرأتمندانه اقدام له برکته اوس پاکستان ته موقع په لاس ورغلی چې پوه شي چې په کابل کې ملګری لري، یو داسې ملګری چې له ګډ ګواښ او مسالې سره مخ مخامخ دی. بیا اسلام آباد ته پکار دی چې په قبایلی سیمو کې د کوټ شورا او حقانی وسلوال شبکې په څیر ډلو پر ضد عملیات وکړي.
د کوټ شورا اند حقانی نت ورک اند اذر میلیټنټس ان دی ټرایبل ریجن.
د دې پښتنې په جواب کې چې د کابل او واشنگټن پر دوه اړخیزه امنیتی تړون سربیره امریکایي ځواکونه ولې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوال ډلو پر ضد په عملیاتو کې برخه نه اخلي، په خوانی امریکایي سفیر کراکر وویل که کابل غوښتنه وکړي نو امریکایي ځواکونه به تل ورسره مرستو ته تیار وي. دی وایي کله چې افغان حکومت له ګواښ سره مخامخ وي نو هغوی دې موږ ته راشي او په عمومي او مشخصه توګه دې له موږه مرسته وغواړي، ځکه چې دا هغه څه دي چې په امنیتي تړون کې راغلي. نو موږ به له دې تړون سره سم د افغانستان امنیت ټینګښت لپاره هر هغه څه کوو چې کولای شو. راین کراکر ویل له طالبانو سره د سولې کولو دنده د افغان حکومت ده. د د په خبره که افغانستان په دې لړ کې د امریکا مرستې ته اړتیا لري نو غوښتنه دی وکړي، خو امریکا باید په خپل سر له طالبانو سره د خبرو هیڅ هڅه ونه کړي. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ښځو ته هم ونډه ورکړل شي، ځکه چې په سیمه کې به هغه وخت اصلي امنیت ټینګیږي چې د ښځو حقونو ته درناوی وشي او د هغوی غږ واورېدل شي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو هم دا شیبه ازادي رادیو او ری چې په منځنۍ څپه 1290 د سحر لونه د مخام ترو بچو پرې پټول افغانستان او ټول سیمه کې خبرونه کوي. په پروان ولایت کې د وسلو د وی ډیپو له ویجاړولو وروسته د سیاسي او جهادي مشرانو ناستې د ولسی جرګې د غړو او کارپوهانو بیلابیل عکس العملونه راپارولې دي. یو شمېر وایي په پروان کې د تړلو دروازو تر شا د دغو جهادي مشرانو او قومندانانو غونډه د اندېښنې وړ ده، خو یو شمېر نور بیا دا مسأله د اندېښنې وړ نه ګڼي، ځکه چې دغو مشرانو په دې کار خواشینی خودري او باید د دغه ډیپو د موجودیت پړه د دوی په وینا ځواب ویل شي. خو کارپوهان وایي چې دغو جهادي شخصیتونو شاوخوا د حکومت نیمایي برخه جوړوي په دې کار سره وښودله چې د دې ډول وسلوالو قومندانانو تر شا ولاړ دي. نور جزئیات د حمیدی هارون عثمان په رپورټ کې اورو.
د پروان د یو پخوانی جهادي قومندان په کور کې د ډیپو له ویجاړولو وروسته د جایا رئیس په ګډون د یو شمېر جهادي او سیاسي شخصیتونو غونډې سخت غبرګونونه راپارولې دي. د ولسی جرګې غړو د چهارشنبې ورځې په غونډه کې د وسلو د دغه ډیپو موجودیت او تر شا یې د پخوانیو جهادي شخصیتونو ملاتړ یوه جدي موضوع وګڼله. د ولسی جرګې غړو ویل چې هیڅوک حق نه لري چې د قانون خلاف وسلې او مهمات ولري. د ولسی جرګې غړو کمال ناصر رسولي او ګلاله صافی وویل
هغه اشخاص چې په افغانستان کې غیر قانوني سلاح توزیع کوي او یا چورو چپاول کوي او هغه اشخاص چې د پاکستان د پولو را اوړي او ډس کوي د افغانستان په سرتیری باندې دواړه یو شی دي.
اما یو شخص چې د وسلو ډیپو لري او سر ګروپ هم ملاتړ کوي او بیا ورخوا د دغه ډیپو فاتحه هم اخیستل کیږي، د خدای لپاره که چیرې دی د وسلو ډیپو لري او دا خبر هم واقعیت ولري نو د کورنیو چارو وزارت باید په دې اړه موږ ته وضاحت راکړي.
د دغه بحثونو په پای کې پریکړه وشوه چې د ولسی جرګې کورنی امنیت او دفاعي کمیسیون به د دغه موضوع د څېړلو لپاره سیمې ته یو پلاوی واستوي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په روانه اونۍ کې په پروان ولایت کې د یوه پخواني جهادي قومندان جان احمد په کور کې یوه ډیپو له منځه یوړل شوه. ویل کیږي چې دغه ډیپو امریکایي ځواکونو ویجاړه کړې ده. د دې ډیپو له ویجاړولو وروسته د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د بلخ ولایت سرپرست عطا محمد نور، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د ملي امنیت پخواني رئیس امرالله صالح، د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زدیار او یو شمېر نورو جهادي قومندانانو او سیاسي شخصیتونو په پروان کې د دغه قومندان په کور کې د تړلو دروازو تر شا غونډه وکړه. که څه هم لا تر اوسه د دغې ناستې جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د مسلې د خلکو او کارپوهانو په منځ کې سخت غبرګونونه راپارولي دي. دوی دا پوښتنه کوي چې د جهادي شخصیتونو دغه ناسته څه انګیزه او پایله لري. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود په دې باور دی چې دغه کسان غواړي وښيي چې لا تر اوسه هم ډلې ټپلې او د وسلو سترې زیرمې لري.
نو زما د نظره د دوی دغه ناسته په دې خبره ده چې خپلو نورو قومندانانو ته دا ډاډ ورکړي چې چې موږ لا هم په دولت کې او موږ سره اتوار شته دی او دا کم کار شوی دی موږ پاینده کې دې مخنیوي کړو.
که څه هم په پروان کې د پخواني جهادي قماندان جان احمد پکور کې د وسلو د یوې سترې زیرمې د هغې د وسلو د څرنګوالي او تر هغې وروسته د جهادي مشرانو غونډې په اړه ضد و نقیز راپورونه شته، خو د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې په دې اړه د څېړنو لپاره سیمې ته یو پلاوی تللی دی.
د افغانستان حکومت یو پلاوی ټاکلی چې دا موضوع وڅېړي. په خواشنۍ سره په سیمه کې د پولیسو له ځواکونو سره همغږي نه وسوې. سیمیز حکومت هم خبر نه و، مخکې تر دې هم معلومات نه لرل.
په افغانستان کې د غیر مسؤولو وسلوالو حضور هغه اساسي ستونزه ده چې د نړیوالې ټولنې لخوا د بې وسلې کولو په پروګرام د سلګونو میلیونو ډالرو په لګولو سره سره لا حل شوې نه ده. ویل شوي چې دغه وسلوال په هغو تښتونو، وژنو او جنسي تیریو کې ښکېل ګڼل کېږي چې په تیرو 14 کلونو کې په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې ترسره شوي دي. کارپوهان وایي چې که نړیوال ځواکونه د پروان په ولایت کې د دې پخواني جهادي قمندان په کور کې د وسلو زیرمه له منځه وړي، نو د هغو ډلو مخه دې هم ونیسي چې له غیر مسؤولو کسانو نه ملاتړ کوي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه خواهده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
بلې د ازادۍ په څپو کې د ازادي راډیو ځانګړی مستقیم پروګرام نن له دریونه تر پنځو پورې خپریږي او پکې موضوع د بحث د افغانستان روان امنیتي وضعیت دی. تاسو دوستان کولی شئ چې د تلیفون لارې له ملمنو سره خپلې پوښتنې او خپل نظرونه شریک کړئ. او اوس هم د نړۍ په مسایلو باندې ریپورټونه راخلو. په ایران کې د ایران او د ایران او د نړۍ د قوتونو ترمنځ د خبرو اترو په اړه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي په اداره کې نوې دور پیل شوی دی. داسې ګڼل کېږي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر یو کې امانو په تهران کې له چارواکو سره خبرې وکړي. ریپورټونه وایي د تهران لوري د اټوم بم جوړولو د مشکوک پروګرام په اړه بحثونه حساسې مرحلې ته داخل شوي دي. فرشته جرالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د فرانسې، جرمني، چین او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیران نن په ویانا کې دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره په اصلي خبرو کې برخه اخلي. د ایران او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو محمد جواد ظریف او جان کیری د شنبې ورځ راهیسې په ویانا کې مخامخ بحثونه جاری ساتلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل چې جدي خبرې روانې دي او ستونزمن مسایل لا پاتې دي.
We are working very very hard. We have some very
difficult مش پدیر جدیت کار کو او ډیر ستونزمنی مسلې را ته پرتیری چې باید حل شي. خو باور لرو چې پرمختګ کو او له همدې عمله په خپل کار جاری ساتو. د اروپای اتحادیه د بهرنی کلنداري مشرف فدریکا مګرینی به هم د نننوی خبرو لګډونوالو وي. خو دا لنډه سرګنده چې د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف په مذاکرو کې د ګډون لپاره ویانات ستونشي کنه. لبل پلاوه د ملګروم له تو د اټومي انرژي د څارنې د ادارې مشر یوکیو امانو په تهران کې دی. دی به د ایران له ولسمشر حسن روحانی او یو شمېر نورو ایراني چارواکو سره وګوري. دی به امانو به په ایران کې د مشکوکو اټومي فعالیتونو په اړه د څارنې د بیا پیل هڅې وکړي. دا تحقیقات موده مخکې ودرول شول. د امریکا په ګډون د امنیت شورا 15 دایمي غړي او جرمني له ایران غواړي چې په دغه څېړنو کې همکاري وکړي او وایي چې دا د اټومي موافقې لپاره مهمه خبره ده. په ویانا کې د ازادي رادیو خبریاله هانا کاویانی ایران ته د یوکیو امانو د سفر د اهمیت په اړه وایي.
آقای امانو به دعوت ایران راهی تهران شده. مقام های ایرانی
شغل امانو د ایرانی چارواکو په بلنه د هیواد تللی دی. نو دا سرګندیږي چې ایرانی چارواکي غواړي چې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې له تر ټولو لوړ رتبه مقام سره خبري وکړي او په دواړو خواو کې د اعتماد فضا رامنځته کړي. د ازادي راډیو خبریاله زیاتوي چې د اټومي پروګرام په اړه مذاکره د بندو دروازو شاته روان دي او د دې لپاره چې پر مذاکره کوونکو فشار رانشي د خبرو لجریانه ډیر معلومات نور کول کیږي.
دا فرشته جلال زی په ریپورت کې مو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو د جریان په اړه اوریدل. د خبرونې په دوهمه برخه کې په ننګرهار کې د پراختی پروژو په اړه درته ریپورت لرو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې
facebook.com/azadiradio.
تاسو زمون غاګل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د لوبله میدان ورزشی خبرونه هم لري. لرو خو اوس دونیمه بجې شوې دي. لا فریبا ظاهر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د کابل استیناف محکمه د فرخوندی د وژنې په دوسیه کې په اعدام د څلورو محکومو کسانو سزا شل کاله بند ته اړولې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني عسکرو د مخترتلو او حملو په خاطر د دغه هیواد سفیر سید ابرار حسین احضار کړ. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو دوو اونیو کې د بیلابیلو جرمونو په تور څه باندې سل کسان نیولي دي. یو پاکستانی مقام وایي په پاکستان کې د القاعده شبکې مشر په هغو څلورو وسلوالو کې شامل دی چې په پنجاب کې د پولیسو په حمله کې ووژل سو. د تونس چارواکي وایي دولس کسانې په هغه برید کې د لاس لرلو په تور نیولي چې د ګڼ شمېر برطانوي سیلانیانو په ګډون 8 کسان پکښې ووژل سو. او سویسی چارواکي وایي متحده ایالاتو د فوټبال د نړیوال فدراسیون د هغو اوو چارواکو د استرداد غوښتنه کړې چې په تېره می میاشت کې په زوریخ کې نیول سوي دي.
او اوس هم اقتصادي خبرونه.
د سوداګرۍ او صنایع خونوي په افغانستان کې په زیاته اندازه اورګانیک یا طبیعي میوېشته چې له صادراتو څخه ډیر عاید ترلاسه کیدی شي. د خونی د نړیوالو اړیکو مسول ازرق شافیزی وایي د افغانستان ډیری طبیعي میوې د ستاندرد سند نه لرلو له امله په نړیوالو بازارونو کې د عادي میوو په بیه خرڅیږي. دی وایي که چیرې دغه هیواد طبیعي میوې نړیوال ستاندرد سند ولري په بهرنیو مارکیټونو کې به لس برابر به لوړې وي.
له بده مرغه په ملي مارکیټ کې د معمولي تولیدي چارمغز په قیمت خرڅیږي، ځکه چې دا سرټیفاید نه لري، سرټیفیکټ نه لري، چیرې دا اورګانیک سرټیفیکټ ولري یو پر لس خرڅیږي. او خالي دولت دا کار وکړي، زه یقین لرم چې د $100 million پر ځای $300 million یوازې زموږ د میوې پیسې کیږي.
ښاغلی حافظي وایي اوس مهال په پکتیا، کونړ او خوست کې، جلغوزي په بدخشان، کونړ، سمنګان او یو شمېر نورو سیمو کې چارمغز په پوره طبیعي ډول موجود دي. د سوداګریزو شخړو د حل مرکز ویلې یو کال راهیسې د سوداګرو ترمنځ نه قضیې حل کړې دي. دغه مرکز د اړیکو مسول سیام پسرلی ازادي راډیو ته ویل د دوسیې تر ډیره د سوداګرو ترمنځ د مالی اختلافاتو او د پیسو د نامنظم ویش پاړوي.
محاکمو کې منځګړیتوب نشته، حاکمیت ته قانون موږ لرو، هغه کوم ډېر ستونزې مشکلات شته. د منځګړیتوب او حاکمیت اداره شیدا بیخي په نړۍ کې یو نوی موضوع ده. په افغانستان کې پخوا نه و. د دې لپاره چې په شفاف ډول په بېطرفانه ډول مشکلات په کم وخت کې حل او فصل شي، دا اداره
د یو یاد مرکز د دولتي محاکم پرتلا کارونه په شفاف ډول په کم وخت او کم پیسو او د سوداګرو ترمنځ د خو اړیکو په ساتلو سره مختبیایي. او د بلخ ولایت چارواکي وایي د مزار شریف ښار د کودو برق فابریکې ته د جوزجان د خواجه ګوګردک له فابریکې څخه د ګازو د انتقال پایپ لاین د جوړولو کار په عملی ډول نن د قانونو او پټرولیم وزیر داود شاه سبا لخوا پیل شو. د بلخ ولایت سکتوري رئیس ابي الله اختري ازادي راډیو ته ویل دغه پایپ لاین د جوړولو لګښت $3.5 million تر رسیدي چې د قانونو او پټرولیم وزارت لخوا به په دوو کلونو کې ورکړل شي. ښاغلی اختري زیاته کړه دغه پایپ لاین اوږدوالی 95.5 kilometers دی چې د جوزجان او مزار شریف ښارونه سره نښلوي.
په ننګرهار کې د جلال آباد ښار او د قاسم آباد ښارګوټي د رغونې لپاره د $4 million په ارزښت قراردادونه لاسلیک شول. په دې اړه له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د چهارشنبې پورز د یو این هبیتات او د ننګرهار ولایتي ادارې ترمن هغه قراردادونه لاسلیک شول چې له مخې به یې پراتلونکو دریو کلونو کې د جلال آباد ښار او د قاسم آباد ښارګوټي رغونه کیږي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د دې قرارداد د لاسلیک پر مهال وویل چې په دغې مرسته به د جلال آباد ښار فرعي سړکونه، پلچکونه، ویالې او کوڅې پخې شي.
پروګرام پروژې چې د درې کالو لپاره د جلال آباد ښار لپاره د یونیویټر سره امضا شو، چې دې پروژو کې به تقریبا 1.5 kilometers په مجموع کې 1.5 kilometers والی پخېږي، اساسي به جوړېږي، 19 kilometers به کانکریټ ریسی د سړکونو کېږي چې داننه په ښار کې وي، او همدغسې به تقریبا 1500 meters پلچکونه جوړېږي.
نوموړي وویل چې دغه پروژې د جلال آباد ښار د اوسیدونکو په مرسته ترسره کیږي. د والی په خبره د دې په خاطر چې ولس خپل مسؤلیت ترسره کړي او بیرته د دې پروژو ساتنه وکړي. د ښار د اوسیدونکو څلورمه برخه پیسې هم په دې پروژو کې مصرفیږي.
پسلو کې 15 د پروژې طرفه 15% چې دا 15% کې پروژه ورکړي، 15% خپل خلک ورکړي او دا په خلکو کې یو احساس د دې را پیدا کوي چې دا پروژې د دیو دي او بیا آینده په ساتنه کې ډېر زیات کومک ورسره کوي.
بلخوا د ننګرهار سرپرست ښاروال انجینر حکیم دا ومنله چې تر اوسه د جلال آباد ښار د رغونې لپاره چې څومره لازم و کار نه دی شوی. نوموړي وویل دوی سره کافي بودیجه نشته او د ښار د پراختیا او رغونې لپاره باید حکومت ورسره مرسته وکړي.
زمان قانون دا وایي چې انکشافي پیسې که ښاروالي نشي جمعولی، یعنی هغه انکشاف لپاره پیسې پوره کیږي نه، باید دولت ورسره همکاري وکړي، یو مقدار پیسې دولت ورکړي شي او دا خو شدید اړتیا ده دې دپاره چې اوس موږ ښار ته که تاسې لکه تاسو چې وویل وسعت ورکوو، انکشاف ورکوو، دا زیاتې بودیجې ته اړتیا لري. چې
د ننګرهار دولتي ادارې د معلوماتو له مخې دغه اوسنۍ مرسته شوې پیسې به د جلال آباد ښار د ناهیدو شوراګانو پر مټ او همکارۍ لومړی په هغو سیمو کې مصرف شي چې اړتیا ورته ډېره لیدل کیږي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنۍ
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو د روژې مبارکه میاشت نو هیله ده چې له سپورت کولو پاتې را نشئ، ځکه چې په دې میاشت کې د سپورت او تمرین مخته وړل ستاسو د بدن اضافي وزن راکموي او ډېرې ناروغۍ مو هم له منځه وړي. نو تل کوښښ وکړئ چې سپورت وکړئ. د دغه پروګرام لپاره مو د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د پخوانی لوبغاړي ځینې اداوی او شکایتونه راخستي او همداراز د تکواندو د ملي ټیم د روزونکو سره مو مرکه کړې ده. تر هر څه مخکې به راشو د فوټبال رپورټ ته. د افغانستان د فوټبال پخوانیو لوبغاړو یو ځل بیا له فوټبال فدراسیون وغوښتل چې د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. د فوټبال د ملي ټیم اوو لوبغاړو د مارچ په وروستیو کې استعفا وکړه او دوی په استازیتوب اسلام امیری اوس ویلي چې غواړي ملي ټیم ته ورشي خو ستونزې باید هوارې شي. د فوټبال فدراسیون وایي د لوبغاړو په اړه به خپله روزونکې وضاحت ورکوي خو کارپوهان ټینګار کوي کورنیو لوبغاړو ته هم باید جدي پاملرنه وشي. ډېر پام وکړئ یو رپورټ ته.
ټیم ملي افغانستان ټیم ملي افغانستان نیست و تیم ملی افغانستان عالی تیم ملی جرمنستان جوړ کړه.
دا د افغانستان د ملی فوټبالر اسلام الدین امیری هغه غږ دی چې له ملی ټیم نه تر استعفا څو میاشتې وروسته پورته کړی دی. ښاغلی امیری وایي د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو جرمنی روزونکی او ژباړن د ټولو لوبغاړو په سر مقرر کړی چې کورنیو لوبغاړو ته هیڅ پام نه کوي. دی وایي چې له ملي ټیم نه د او شپږ ملګرو یې د همدغو روزونکو او بهرنیو لوبغاړو د ناسمې رویې له مخې استعفا وکړه. امیری ویل دوی تر بهرنیو لوبغاړو ډیره ښه لوبه کوي او که د روزونکو ستونزه یې د فدراسیون لخوا هواره شي بیا به ملي ټیم ته لوبې وکړي.
هیڅ بازیکنای داخلي را کوم چانس نه میداد.
دی وایي هیڅ یو داخلي لوبغاړي چانس نه ورکوي. دا روزونکو یو ژباړن چې له بهر راغلي د ټیم ترمنځ ډلې جوړولې. تاسو په خپل شاهد یاست څو ورځې مخکې هم دغه ملي ټیم چې ولس وړل لوبغاړي له بهر راغلي وو د سوریې په وړاندې شپږ صفر لوبه وبایلله. موږ تل د فوټبال فدراسیونه غواړو ځینې لوبغاړي چې په واسطو راغلي او وړتیا نشته پکې دوی او روزونکي پلاوی د تبدیل شي. مونږ به هغه وخت بیا ملي ټیم ته راشو.
باید تبدیل شو. او وخت باز مونږه ټیم ملي میایم.
ل امیری سره یو ځای چې هغه وخت ملي ټیم کپټانو د می په ورسته ورځو کې مجتبا فایز، بلال ارزو، رفی بارکزای، حشمت بارکزای، امرالدین شریفی او فرزاد عطای هم ل ټیم سره مخه خو کړه. دوی هغه لوبغاړي و چې د جنوبي اسیا د کپ ګټلو کې تر ټولو ښه رول ادا کړی و. په خپل امیری د هند، گوا او دیمپو ټیمونو لپاره لوبې کړي او په 2013 میلادي کال کې د ټول هند په کچه د غوره فوټبالر جایزه وګټله. خو د فوټبال فدراسیون وایي چې روزونکي په خپل کار ښه پوهیږي او په دې اړه هغه واک لري چې څه ډول کار مخته یوسي. خو د اوسنیو ستونزو په اړه به هر څه د جرمني روزونکي تر وضاحت وروسته روښانه شي. خو د ورزشي چارو پوهان وایي چې د فوټبال فدراسیون باید په دې اړه جدي اقدام وکړي. د ورزشي چارو کارپوه غلام رباني رباني ازادي راډیو ته وویل کوم لوبغاړي چې اوس په ټیم کې دي کده لري شویو لوبغاړو په نسبت ښه وي نو د معترضو لوبغاړو اړو ادا سمانه ده. خو که برعکس وي باید روزونکې جدي جواب وایي.
در صورتی کې مربی دلیل قانع کننده برای ازی که
که چیرته د ملي ټیم روزونکې د دې لپاره قانع کوونکې دلیل ولري چې له تخنیکی په علاوه هغه لوبغاړي چې د دوی پر ځای انتخاب کړي یا له دوی خو نو بیا د لوبغاړو ادا بې ځای ده. که چیرته بیا د دغو لوبغاړو پر ځای ټاکل شوی فوټبالران کمزوري وي نو بیا ادا سمه ده. ټول مسولیت روزونکې ته متوجه کیږي. باید د دې ستونزې تخنیکی علت له روزونکې وپوښتل شي.
دلایل فنیش پرسیده
شو.
د فوټبال په ملي ټیم کې ورسره له هغې لانجې راوختي چې د فوټبال فدراسیون یو جرمنی روزونکی سکلیزچ د ملي ټیم سر روزونکی مقرر کړ او د هم له اروپا نه افغان لوبغاړي ټیم ته راوستل. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د لوبغاړو په اړه دا لانجې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې د ملي ټیم لوبغاړي شاوخوا یو نیمه میاشت وروسته له جاپان او بیا له سنگاپور سره د 2013 کال د نړیوال جمهوروي لوبي کوي. دغه ټیم په دوه لومړیو لوبو کې یو د سوری په وړاندې شپږ صفر وبایلله او بل یې د کمبودیا په وړاندې یو صفر وګټله. ریپورت کې مو د فوټبال د ملي ټیم د پخوانیو لوبغاړو د شکایتونو په اړه وضاحت واورید. اوس به راشو د تکواندو ملي ټیم شکایتونو ته. د افغانستان د تکواندو ملي ټیم روزونکی وایي چې لا یې هم د ټیم ستونزې نه دي هواري شوي. بشیر ترکی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې که څه هم د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال د دوی د ستونزو د هواري لپاره ژمنه وکړه خو ستونزې نه دي هواري او که دغه ستونزو ته جدي پاملرنه ونه شي نو بیا به اعتراضونه وکړي او د تحسن خیمه به ولاړې کړي.
مننه. کله چې ولسمشر لومړی متحسن کنندگان په خیمه کې راغله هغه موږ ژمنه وکړه چې دغه تاسو ټول دغه ستونه چې برحق او قانوني وسی موږ قانون لحاظ نه دغه حل کوو. متاسفانه چې ماون دول رئیس جمهور بعد لمغینه چې حالت په خیمه کې راغل نور موږ خپل ماون صاحب ایس تروسه په کوم نظر لیدلای او هغه هم د سی یو کار ونه چې هغه ورزش لپاره ګټمن وسی. متاسفانه دلته په افغانستان کې اوس دغه ټول ادارات په سرپرستی په حالت کې د غشتنه امداد د رئیس جمهور نه چې اول خو دغه د تربیت بدني رئیس مشخص کړي چې هغه خپل لایحه د وظایف وپیژني او خپل دغه موږ مشکل د ناپوه خلکو د دوی د هغه دغه مشکل ته موږ رسیدلی یو. موږ خواست موږ هغه آرزو هم دغه ده چې دغه سیاسي جنگ چې اوس په ورزش کې روان ده دغه ان شاء الله چې حل شي ټول مشکلات حل کیږي.
ښاغلی ترکی یو څه بل په افغانستان کې خوله کسانګه چې ټول پویږي د جرګو وطن دی تاسو خپل هم له دغه کسانو سره چې تاسو په مقابل کې درېدلې دي مثلا د تکواندو هغه بل موازی فدراسیون چې موجود دی یا موجود وو د هغه له مسولینو سره مخابري کړې دي نه مودې کړې ولی یو لاس نه کېږي بل اخر چې تکواندو ته نجات ورکړي دا سیاسي لوبي خو بکیږي په افغانستان کې به دا رواني وي.
مننه سنګزه صاحب بهتره معلوم ده چې یو نهاد چې په دموکراتیک شکل چې انتخاباتي بره ولري نو آلته بیا جرګه به مفهومه وي. مونږ غوښتل انتخابات تر سره کړ اوس موږ موازی فدراسیون نه لرو. متاسفانه دوه درې اشخاص دي چې هغوی غواړي چې د دغوی نه یو څه خلک حمایت کوي هغه هم ورزشکاران نه ده. البته ورزشي نهاد ده اولمپیک کمیته د دغوینه هغه کوي حمایت کوي. متاسفانه اوس خو دغه انتخابات تر سره شو دفتر صاحب نجیب الله اسکندر پایز رئیس شو دا د هغوی دخوانه موږ ته مشکل نه ده. مشکل اساسي موږ د دولت مشکل ده چې هغه قانون نه تطبیق کوي. کله چې دغه قانون تطبیق شي انشاءالله چې هیڅ مشکل نه تر کله پورې موږ په جرګې باندې خپل مشکلات حل کړو. موږ مشکلات هغه وخت حل کیږي چې دغه انتخاباتي مسایلو کې قانون تطبیق شي چې متاسفانه په افغانستان کې ډېر مشکل ده.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي لکه څنګه چې ټول خبر دي اوس وخت یا په افغانستان کې نشته یا تمرینونه نه لري نو بل اخر په دغه یو حالت کې به چې اولمپیک هم را نږدې دی د تکواندو سرنوشت بل اخر زر به صفر نه کیږي که څنګه؟
والا په افغانستان کې هم د اوس په ټول کې ورزش زر به صفر ده. تکواندو خو پیده تر څو پورې چې دغه تاسو ته بهتره معلومه ده چې په هر ارګان کې رهبریت چې سالمه نه وسی همدغه مشکلات منځته راځي. موږ خواهش بیا هم د رئیس جمهور نه ده چې باید د تربیت بدني رئیس مشخص کړي. کله چې د تربیت بدني رئیس مشخص شو دغه مشکلات ټول مرفوع کیږي. دې لپاره چې دغه ټول مشکلاتو لپاره قانوني مسایل شته اساسنامه شته دي بیا هیڅ چا نشي کولی چې سرکشي وکړي تر څو پورې چې رهبر دی او نهاد سالمه ونه اوسي رهبري سالمه ونه اوسي. دغه مشکلات په افغانستان په ټول ارسو کې شته دي په ورزش په هغه کې بیخي ډېر ده.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بلې یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاکه او بخون کې خدای سپارم.
کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو اردوونکو سره مونږ نیمه ومني خلک په خار او بازار کې د تشنګونو پاکل څوي
کوم مجبورې امر سر په سر کې ضرورت کنه پردې ته نه ګوربې پردې ته کې بکینو تشنا پیدا شي مردانو لپاره بیلی دي چې اسره لپاره بیلی
د خاروالي مسول کسان څه جواب لري
په مرکزی ساحه کې او مزدهم ساحه کې د شخصي امزکه استا او دولتي امزکه نشته چې موږ دغه فسیلټي او دغه سہولتونه او خلکو ته د تشنابو لخاطر فراهم کو
که تر ورسته شی بور سره پاتې شي تمثيل جوړ هم اوریدلی شي قدر من اوریدونکو د خاروالۍ مسول کسان وایي چې دوی یوازې د کابل په ښار کې څلوېښت تشنبونه جوړ کړي دي. دا تشنبونه په هغو سیمو کې دي چې هلته د خلکو تګ راتګ ډېر وي، خو بله خوا بیا هم خلک په تېر هغه کسان چې له کلیو او بانډو څخه ښار ته راځي شکایت کوي. وایي دا چې په ښار او بازار کې تشنبونه کم دي، یا هم په ځینو سیمو کې هېڅ نشته، له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
دور مخ دا وسم دشتي ما یو جای ډېرې خاورې پیدا کړه، مګر ته ما دوا پیچي نو کدل ته وای نو زه بولې خاورې ته کې ناسم. خلک هم روانو، مخلوق هم روانو، دیګه چا سره مو سلیم خدیم حکومت حکومتي کې دغه هاجه کې پهارن خټه کې تشنابونه جوړ کې ناروبند جوړ شي دغه بشي تشناب ته نه مګر دغه کې کو لار کې خلک روان ممکن چې اساسه ده قالده چې موږ دالته خو دې شاسترنده مخله بیا سړي کین شاسر دې ډېر سخت ده.
بوز یو کی چګور ما لکه برق دی بل چې تویلې د سپلمبر باندې درې دیلې دی اول ته 2 روپیا او 3 روپیا باندې دوونه ټوټه کاغذ تشنه برګي او هغه شای هم نه برابرېږي. دا په سلو زایو کې یو دانه یو تشنه ده، داسې باید بیرو بار پی نو ډیر مشکلاتونه دي خلکو ته.
ما باندې خپل دا پیښې ودی دي ته کوته مشکلات را باندې راغلی دا چې اگر چې کوم ځای د مال ته ناشه تشنابونه خو به خینو ته کوم ځای جدي هغه یو دی پولیس خشتي ماجه تشنابونه دی بسواد اغون خار ته ورته دی چې تم نه دا چې لیکه والا اړي چروره پنځو شکتنه پر مې سه پنوبه ته ډول اړي زه مریض یم په حالات مریض کې ماته ته دی پیدا شي که موږ کې څه وکم او سوال دلته وزه دا بیرون نه نه دا ریاست دروازه مخ ته ورته چې دا بوی دا منطقه غونډه په سر نیولې غون په خدای کا سره طاقت کولای شي.
لارم بادام باخت گردی تکلیف لرم، تشناب تکلیف پیدا شو، نو دوره آلت می خراب شو چه در تهیس ویلی نشم، دیر زیاد آلت می خراب شو. نو زمان دقا در شاروالی نه دقا ایلی در کابل خار که بازار که په هر کتسه که دقا مغازو سر چنگ که دقا زایی که چه تشنابونه در خزینه دو پر جور شی.
نجی زرانه و دیپاره کناره بدره و نسته او نجی مردانه و دیپاره استه. نو دغه خواهش دیمگه داده که دغه غمه دی خلقو وخوری او دغه مشکل دی خلقو را پسی طول دی خار پا ار گوڑ که زگرزی دلیم پا ار جایی که پا ار سایی که او گوری تاسی دیوالو بیخت خلق کینی و ماشومان کینی سیاسری کینی نو دغه مشکل دی خلقو دا بایده دا سی را پسی. و سلام.
مدیر ټول کابل قسم کرا سے پدخ خوش جمعہ تزول دم دوسنم کو تشنہ بوتم نن
بیا ام اغه سره پدخ خوش جمعہ تزی چا ته معلومات وس پدخ خوش جمعہ تشنہ بدا که چا ته معلومات نی هغه پلانجا کړي ته با طرف ته وځو موږ ستا بیا غنو سبو کو
ز ټیکسی نه سم ابداغ ته وځم منډه شرمېګه ما پړګې ته ګوره ګیدې ته ګوره نور خلک لمن په شاوړې ځي سر مرم نه لري مو خو شرمېګه ځي ناس کې پیڅه څوشته لګېدلې تشناب نه ځي خامخانې موټر شکم لاندې وځي دی وازه تیم کوي.
ا
خلکو شکایتونه د کابل خروالی د پالیسی او پلان لمرستیال انجینر محمد یاسین هلال سره شریک کړل. هغه ویل چې دوی هم د منی چې په کابل خار کې نظر د خلکو ګڼي ګونی ته څلوېښت تشنبونه کم دي، خو خروالی د تشنبونو د جوړولو لپاره ځمکه نه لري. نوموړی به دا هم راته ووایي چې دوی په کومو سیمو کې تشنبونه جوړ کړي دي.
سلویخ تشنابونه عامه تشنابونه بخار کسته په دې مونږ پوی کې چې دا کافی نه ده، اما داسې نه ده چې اس نسته. مثال په ډول تاسو وایم چې دا غدي دی افغانانو کې ته ورسې، یو دی افغانان کې امید چې هم زنانه بخش لري او مردانه، یو په فروشګا کې ده، بل په سینمای پامیر کې ده، بل په منډی کې ده، بل په پخت فروشي کې ده، دی مزان کې ده، سره شمالي کې ده، میرویس میدان کې ده. یعنی د سلویخ یعنی شاوخوا تشنابونه چې هم زنانه بخش پکسته او هم مردانه، خو مون ته دام کافی نه ده. د نفوس په اندازه مونګه دا پلان لاندې لرو، متاسفانه مشکل داسې ده چې په مرکزی ساحه کې او مزدهم ساحه کې د شخصي مزیک شته او دولتي مزیک نشته چې مونګه دا فسیلټي او دا سہولتونه خلکو ته د تشنابولو خاطر فراهم کو، او د استملاک مشکل مونګه دا لرو چې په مرکزی ساحه کې داسې دولتي مزیک نه لرو چې د پروګرامو تطبیق کو. خو بیا هم مونګه دا مطالعه لاندې دي چې د مزیک دولتي مزیک خصوصا په مرکزی ساحه کې پیدا کو، دا تشنابونه زیات کو، یعنی اضافه از شلنو زیات مونګه کول شي د ظرفیت لروشه ده زیاتک. اما متاسفانه خار په ماینس کې چالت ضرورت ده کومګه تشناب خار بهر کې جوړ کو چالت دولتي مزیک لرو د خیس ګټه نه کوي. اصلا د تشناب د مزدهم ساعت د پاره د مزیک مشکل لرو مونږه، د تعداد پکل کوم مشکل لرو مونږه، هر سونه چې وګړو د ان شاء الله بده دومرسته په دې چې د ډیر اولویت لري او د شرولیت د اولویت پلان کې شته چې باید جوړ شي.
د پامان اوسیدونکو ابراهيم خیل وایي ځینې کسان سره لدې چې تشنابونه ورته نږدې هم وي نه ورځي، داسې ځای کې رافعجت کوي چې لوی لاروي
کاستینګره کزان بیا د ډیر مافیس په لګنداواز کې الکه نه سارګشته. خوشحال خان تر تشوی مکمل به نظافت دي کمپنی بازار شته ټول داسې به نظافت ډیر به نظم ده د چرسان د سین کې چې پروت دی په لګو دی. خو بالکل توجه نه کی خدا صحیح خلک هم توجه نه کی، ولا داسې او د ابرو دیزه سره مې ده چې پر پجنم باډیګارتون سره تا ګرځې دی وخت اگر زمينه د مراخانه یې سکه دلته کې نه سره ما لري ختم تا څوک څو وي
د خلکو پاینا یو خو عامه تشنبونه کم دي، بل دالک چې فعال هم وي دومره چټل وي چې د انسان زنده غوړي لاغنه کار وخلي. د پغمان اوسیدونکو امام الدین وایي په ځینو ځایونو کې بیا له نوري ناپاکۍ سره په دیوالونو لیکل هم شوي وي.
کوم وبو چې دی په دغه غولي باندې ورچي د خپل کوم چې دغه محافظین یا مسولین دي نور داسې نه دي شوي چې دوی مثلا نغوي تل داسې پودرز کې کار باید ورته وخصل شي استفاده وشي. هغه پاک پرې منځل شي ځکه چې هغه پاک پرې نه منځل شي هلته مچان راځي، هغه د انسان لپاره مضر دي. یو مشکل دغه داسې کوم شی نه ده چې د انسان په اراده کې اوسیږي. مثلا دلته څه مشکل څوک نه لري خو چې اسګاد وایسګاغه خولاړې هغه شو څه مشکل ورته پیدا کی، نو دا چې مشکل ورته پیدا شي دای مجبور ده چې خپل مشکل رافه کی. دغه په خاطر باندې په بازار کې دغه شی ضرور دي په شرط دی چې د نظافت په نظر کې وساتل شي. اکثره خلک دي جوړې کی فقط دغه منافعت خوشاله وي چې ګټه یې واخلي، خو دې باندې به تاسو مصرف نه کوي. مثلا د شارناو په پارک کې مالیدلې دي چې ورشه د وسم چوغره وځه ډیره خرابه ده. بل د موږ په خلکو کې یو بے نزاکتی شته په دیوالو باندې هغه څه لیکل دي، د دروازو د تشنا باندې هغه څه لیکل دي چې لاقل د انسان به خوتلی. دا شی باید د عوام خلک مراد کی او دوی د نظافت د څوک چې د چختن دي د نظافت مراد کی د ډیره خبره دي. شای دوشمشری زیارت سره دي خو بیا هم نسبتا خدي بد نه دي. عمره کوم قسم سره چې زوایم چې لازم ده چې مثلا د دوی نظافت په نظر کې وساتل شي هغه سن دي، ځکه چې دوی باید هر ورځ کنه یو ورځ باید خو د اقل پودر اسکاله داسې باز شي چې استفاده وکړي چې دا د غولای پاک شي، خې منظم وساتي پاکي کې چې د ته مچان را داخل نشي. که مچان داخلي یا مچان په هر څه باندې کینی هغه د انسان په خوله باندې کینی، په پوزه باندې کینی، په وجود باندې کینی، دا مرزونه انسان ته پیدا کوي. نو نظافت ډیره ضروری خبره.
په ښار او بازار کې عامه تشنبونه د عام خلکو د ضرورت د رفع کولو لپاره وي. که چیرې د هغو وسایل خراب شي، د پاکۍ خیال او نه ساتل شي، نو زیان یې بیرته همدې عام خلکو ته رسیږي. انجینر هلال یو ځل بیا
په ښاروالۍ کې د خلکو همکاري ډېر مهمه ده، هم د تشناب د ساتلو چې استفاده کوي، هم د تنظیف د ښار. خصوصا په تشناب کې ډېر باید همکار اوسي چې خلک زی هلته استفاده کوي. نه پوهېږم چې څنګه تاسو توضیح درکړم چې د کاغذ نه استفاده نه کوي خلک، هغه بند کیږي او بیا مجبور چې دغه پایپونه بیرته له سره جوړ شي. او دا تجربه موږ ډېر لرو چې دا مشکل پېښېږي خلک، خصوصا د صفایي په برخه کې خود د پرسونل شته چې دا کار کوي. دا چې خلک موږ سره همکار اوسيږي او درست استفاده وکړي د تشنابونه، هیڅ مشکل نشته.
درنو اوردونکو اوس تمسی ټوټه اورو په تمسی ټوټه کې د کسانو پاکله خبرې شوې چې روژه ماتی ته څو ډوله خواړه برابروي بیا ورنه پاتې شي. په دې ډول هم د کورنۍ اقتصاد ته تاوان رسوي او هم اسراف کوي.
خزی څه شوې؟
دا غدای دلته يم.
اوخ دا سودا واخلرنه.
ستړی مې سورور.
وې خورې وبخه تا ته کوم هیڅ فکر نو ستړی مشي.
زه پوسم چې ډېر ستړی سوې. سودا دېم ډېر راخستې ده.
دا بامیا د دېم تور بنجان د امرومي.
و سړی او دا روژه ګوره د دې تا سودا ګوره د دې نه زه چی شي پخه کمه.
ولی و خزی خو سودا د بنجان رومي تور بنجان بامیا راوړی مې دي نور چی راوړم.
دا غدا شې زه پخه کم.
نو نور څه پخې خو بس ته کنه هغه غوخه مې پرون راوړی تا وی غم پاتې ده.
و سړی درته مې چې لی ګندنه راوړی چې پیرکی کوم.
او خزی څه ضرورت ده کاش کې خو خوړلې شي به خور او رس پاتې په درسرخان باندې.
دا درسرخان چې سپیرې دې مې څه نه خوکیږي.
او خورې زه دې د خزی سره څه وکم.
ما هم ورته نیول دي چې ودا د چی شوای وا خوري اوس خروجه ده یو درې څلور رقم خوراک نه یو دوه رقم میوه نه درې څلور رقم د فیرنی او د بلا وتر نه نو روجه سړی نیوای سي.
نو ته پروژه کې د دوم رشان خورلای سي؟
نه خورای خو نه سمه
غورځوي خو شي کنه.
نو څه ضرورت دي چې دومره پخوي؟
لاس رقم پوخه او کاش کې وي خوري.
الا چې ته وخت یو دوه رقم خور زپا نه خوري کیش
هم دغه پخه کا به چې روژه ماته شو به وزت اته چې څومره دی خوړه
په دې نه سو چې روژه سو بس نو لسه کم خوړه پر دسترخوان تیار کا دا خو هم ګناه لري ام اسراف دي چې کوي.
ته د سیو کا دغه شان می چې راوړم دا پخه کا ما خام کو به دا فیصله وکړو خوري چې څومره خوړل شو څومره پاتې شو به چې روژه ماته کړه به چې هر شي د زړه کې دوه ماته وایي در تر راوړو
بیا به زه پخو ما خام کې پخوم.
زه په یګه مچ ته نه غواړي نه خو دې خوراکي نه را باندې را غواړي هغه دې غوښته دی یو سلاته ملاته به ورسره وکړو بس بیا به ماښام کې خبرې کړو.
ښه سید سړی زه به د تاسې دواړو خبره ومنم اوس لاړه لږ مستې راوړه چې مستې خلاصې دي.
ښه دا دی لاړم
وس وروره مستې هم ورته راوړه.
غر غرو دا شور نا دی خبر بسرو لمبو دا غر غرو دا شور نا دی خبر دا چوک چی جنگ غواری دا جنگل زور نا دی خبر بسرو لمبو دا غر غرو شورن دی خبر دسرو لمبو زما بچی لاد گودر ورو رکی یاد وی زما بچی لاد گودر ورو رکی یاد وی دوی په گودر لګی دلی اور نه دی خبر سوچ جنگ غواڑی د جنگل زور نہ دی خبر سولم وو د غر غرو د شور نہ دی خبر سولم زماد
کور دوران اول برمان لیونی اخپل لرمان دورانی دلکی کورنان